درنو دوستانو ستړي مشي وخت سلور بجې شوې د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نمرزي په انتحاري حمله کې لږ تر لږ شپږ تنه وژل شوي او دیار لس نور ټپیان دي. د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم یو دېرش کاله مخکې د شوروي ځواکونه له افغانستان نه وتلي خو لا یې هم منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي. دا نور موضوعات په دې خبرونه کې در اورو. خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په خپل کلنی رپورت کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د شوزو د موقعیت په اړه خبرې کړې دي. او د چین روغتیا ملي کمیسون ویلي چې د هغوی په هوبی ولایت کې یو سلو درې تنه په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننې انتحاري حمله په شدت غندلې ده. په حمله کې چې نن د کابل ښار په چارای قمبر سیمه کې وسو شپږتنه وژل شوي او دیار لستنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په اوو بجو وسوه او یو پیاده سړی کړی وه.
نن سهار اوو بجې د پنځمې نتی حوزه اړوند چرخ خبر په سیمه کې یو انتحاري چې منفجر تو کې پرتان وزانته 14 نور کړه. چې له بعد مرغه دغه 14 پترڅ کې دوه تنه زمو قدرمن هوادوال چې ملکی کسان و شهیدان شوی او اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګ دغه تروسی بریټ پترڅ کې څلور تنه نظامیان هم ټپیان شوی او شهیدان شوی او 15 تنه نور
رحیمی ویل چې په ابتدایي تیرونو کې ورته څرګنده شوی چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان داسې بشري ضد جنایت محکوموي د تشدد پای ته رسېدل د جنگ پای او سوله او اوربند غواړي، خو د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د شوزو د موقعیت په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې تقریبا په سلو کې 15 یا شتي شوزو ورته ویلي چې د کار په ځای کې ځان امن ګڼي. په دغه رپورت کې له 2202 یا شوزو سره چې عمرونه یې له 343 کلونو پورې وو خبرې شوي دي. دا هغه شوزو دي چې په اردو یا په پولیسو کې خدمت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ورته ویلي دي چې یوازې 6.6% شوزو ورته ویلي چې له دوی سره د کار په ځای کې جنسي زور زیاتی سوی او یا پر حق تیری سوی دی. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي کله چې دوی خپلې پوښتنې مشخصې کړې او په ځانګړو مواردو کې د شوزو څخه سوال نه وکړل، دغه شمېره چې وایي د کار په ځای کې جنسي تشدد ورسره سوی دی 14.4% ته لوړه سوی ده. په افغانستان کې په عمومي ډول د خلکو په منځ کې د معلوماتو د کموالي لعمله ډیر خلک د خپل حقوقو او پر خپل حقوقو د تیری او د هغوی د نقص په اړه موثق خبري نسی کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ادارې سیګار ویلي چې په وروستیو 18 کلونو کې د افغانستان د ثبات د تامین او بیا رغونې لپاره په هڅو کې 15,115 تنه وژل شوي یا زخمیان شوي دي. په دې کې 2204 راتي امریکایان ملکیان او پوځیان شامل دي. سیګار نن په خپل پټ کې ویل چې د افغانستان د بیرغوین لپاره د امریکا په پروژو کې تر 2000 زیات افغانان وژل شوی دي. د سیګار پر پټ کې همدارس ویل شوی چې په دې موده کې 1102 تنه د بیرغوین له پروژو څخه برمته شوی دي یا به درک شوی دي. د شمال د نفت او غاز د تصفیه د تاسیساتو کارکونکو نن د مزار شریف او شبرغان ترمنځ لاره بنده کړه. کارګرانو نن د جوزجان د مستوفیت د ادارې مخې ته د اعتراض خیمه درولې وه. په اعتراض کوونکو کې وته آزادي رادیو ته وویل
ما به خاطر همه گپای ما در کرسی نشسته ما راه شبرغان مزار
دی وای چې زموږ 512 کارګران او انجینران له کار ایستل شوی دي. دا کار ته کانو پټرولیم وزارت کړه یوازې دیرش کارګران ته تشکیل جوړ سوی او بودیجه هم نه ورکړل سوی. دوی وایي چې تر څو دوی شکایت وانه وریدل سي دوی به د شبرغان او مزار شریف ترمنځ لاره تړلې وساتي. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي دي چې دوی د غستونزي ته حل هڅه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په وینا کې پر ایرانیانو غږ کړی چې پر روانو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په ایران کې اسلامي انقلاب په 1979 میلادي کال کې وشو او سرش یو څلوېښت کلن سو. سره له دې چې ډېر ایرانیان د خراب اقتصادي وضعیت او د اوکراین د یوې مسافرلونکې الوتکې د سقوط له امله په قهر دي او په وروستیو کې اعتراضي مظاهرې هم وکړې. د تهران په لارو او کوڅو کې نن لسګونه زره کسان د اسلامي انقلاب د لمانځلو لپاره راوتلي وو. د ایران بیرغونه او د آیت الله روح الله خامنه‌ای عکسونه یې لږدول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان د خلکو لوی غونډې ته وینا وکړه. او د چین د روغتیا ملي کمیسون نن وویل چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې چې د کورونا ویروس مرکز دی، نور یو سلو درې تنه په دغه ویروس باندې مړه شوي او نږدې 2000 سل نوي پیښې ثبت شوي دي. د ادارې پرون هم د کورونا ویروس له امله د 103 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. په چین کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1400 ته اوس رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 43000 دی. د نړۍ په نورو څلوېښتو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 319 مثبتې پیښې ثبت شوي او د یوه وګړي د مړینې خبر ورکړ شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. دا حمله نن د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه او په کابل ښار کې له څه مودې نسبي آرامۍ وروسته یو خونړی برید دی چې ترسره کیږي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره 2 ورځنی کنفرانس جوړ شي. د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ تلفات مخ په زیاتېدو دي. په دې موضوع به هم تازه حال درسره شریکو. د 19 په پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام دی او د ګوړې اچار مه هېروئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتې نسبي امنیت وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم په سیمه کې په یو بهرني امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه شلو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو. بله، دا سرکاري
چې قبل لنګ دي 2 میاشتې نه نسبی آرامتیا وروسته د سې شنبې په ورځ یو وار بیا د یوې انتحاري حمله شاهد و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پهلې انتحاري حمله کوونکي چې په ځان پورې 14 مواد تړلی وو د سې شنبې سهار نږدې 2 بجې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه چرته چې د مارشال قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ د دروازې لومړی قراول هم موقعیت لري د عمومي سړک په سر انتحار وکړ. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځیان او دوی ولسی وګړي دي.
له بده مرغه دغه 14 په ترڅ کې موږ 2 تنه ملکي کسانو ژوند د لاسه ورکړل، یو 8 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه تورستي بریډ په پایله کې 4 تنه نظامیان هم شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ پولیسو په ساحه کې هغه موټربم چې هلته دښمن د ملکي کسانو د وژنې او د تلفات اړولو په برخه کې تدبیر کړی او وړاندې هغه کشف او خنثی کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت هم په دې انتحاري حمله کې د ملي اردو د څلورو منصوبینو د وژل کېدو او د غشان د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي دغه انتحاري حمله غندلې ده. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتنی ځنډ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې لامل الکتر لګه شلو ملکیانو ته مرګ جوړه واوخته. د مارشال قسیم فهیم په دې پوځي اکاډمۍ لدی وړاندې هم ورته حمله شوې دي. په دې پوځي اکاډمۍ ورستۍ هم انتحاري حمله د روان کال د جوزا په میاشت کې شوې چې لامل د امنیتي چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی، خو د تازه حملې مسؤلیت تر دې دمه هیڅ وسله والې ډلې نه دی منلی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د طالبانو کار بولي، خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه ډله لاس نه لري. خو پوښتنه دا ده چې که وسله وال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري او داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې په اړه څه نه وایي، څوک د دغه حملې ترسره کوي؟ که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو او داعش تر څنګ له شلو ډېری نورې وسله والې ډلې شته چې جګړه کوي، خو د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صاحب وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، ځینې ډلې شته چې په دې ډول حملو غواړي دغه خبرې له ځنډ او خند سره مخامخ کړي.
دا خو احتمالات ډېر دي، ولې چې موږ هر وخت د حکومتي مقاماتو نه چې اورېدلي دي چې دوی ویل شل یو ګروپ دي چې دا فعال دي په افغانستان کې، چې نارامي خلخه کې نو غواړي چې په افغانستان کې سوله ارام د امریکا په مشرۍ راشي او بیرته رژیم ټینګ شي.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ سولې خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړ مورز ویلي چې تازه د طالبانو یو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. تیر ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي د تاوتریخوالي د کمی او وربند لپاره یو عملی طرح جوړ کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو، له کابل سټوډیو څخه اکرام الله اکرام و چې دغلته یې د نننۍ حمله حال راکړ. په دې کې لکتر لږ شپږ کسان وژل شوي او تر دیار لسو زیات نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه 2 ورځنی کانفرنس جوړ شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا کانفرنس د شل هیوادونو د استازو په ګډون د روانې میلادي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې جوړیږي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد پر روان اونۍ د افغان کډوالو په تړاو د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا کانفرنس چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د شلو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کانفرنس کې له افغانستان هم یو لوړ پوړی پلاوی ګډون کوي.
راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یو نړیواله ناسته جوړیږي چې په دې کې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه د کډوالو بهرنیو چارو وزارتونو استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس یوازینی هدف د کډوالو ستونزو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه ده.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کانفرنس په 2 ورځې دوام وکړي. پاکستان کې د افغان کډوالو د کډوالۍ 4 لسیزې پوره شوې. د وزارت په دې کانفرنس هدف په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه، ستونزو ته رسیدنه او د بیرته راستنیدو لپاره په افغانستان کې د نن ورته د لازمو اسانتیاو برابرول دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي جوړیدونکي کانفرنس د کډوالو د ستونزو او د ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو لپاره یو ښه فرصت دی. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي نادر فرهاد د سې شنبې په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل دغه کانفرنس د پاکستان د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په همکاري جوړیږي.
کانفرنس بین المللی امید مره
دغه نړیوال کانفرنس زموږ او کډوالو لپاره چې باید له یاد ونويستل شي یو هله بخونکې فرصت دی، ترڅو وکولې شو له دې فرصت څخه په استفاده د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړو. دغه شاندغه کانفرنس باید دې ته زمينه برابر کړي چې په افغانستان کې ستري پروژې هغه ډول چې حکومت یې په تطبیق کې جديدې لور اړخونه هم جدي ووسی
قرار بگیره. اونچنانه کې دولت افغانستان تلاش داره با اداري یونیکسیا کار.
ښاغلی فرهاد وی په دې حساس شرایطو کې داسې کانفرنسونو جوړول یو اړتیا ده. په کابل کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری وایند وای کډې سولې خبرې وي نتیجې ته ورسیږي ملګری ملتونو او افغان حکومت کولای شي په تدریجي ډول ټول افغانان خپل هیواد ته راستانه کړي. د دې معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په پاکستان کې 2.4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې په دې کې 1.3 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د ښاغلی فرهاد په خبره په ایران کې بیا شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د 2023 میلادي کال پیل څخه تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که هم یو د شکل مخکې شوروي ځواکونه له افغانستان نه وتل، خو لا یې هم د يرغل منفي اغیزې په افغانستان کې پاتې دي. د معلولونو په شمول د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سه شنبې په ورځ په دې تړاو په کابل کې غونډه وکړه او د شوروي ځواکونو يرغلي وغندل. د ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي او افغان معلولین وایي په افغانستان کې رواني ناخوالې، ناامني او بې ثباتي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د يرغل نتیجه ده. دوی وایي په داسې حال کې چې له دغه هیواد د دوی د وتلو یو دیرش کلونه پوره کیږي، خو د يرغل نښې نښانې محسوس کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ډاکټر محمد ایواز حسنزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د نیټې د رسیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه پورې کم هغه ناخوالې چې وروسته د روسانو له تجاوز ویل شم یا راننوتو، د دلته افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې. جګړې کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم روسان په د مخالفینو وسلوانو په لیکو کې جنګ کوي.
د پخواني شوروي ځواکونه د 1950 لمریز کال د جدي پښپګمه افغانستان ته راغلل. د حفیظ الله امین حکومت نسکور او بابرک کارمالی واک ته ورسوه، خو نه کال وروسته یعنی د 1980 کال د دلوي پښپګ وشتمه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال بیرته له دغه هیواد ووتل. د ریپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کال پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیون کسان وژل شول او په میلیونونه نورې معلول او دغه شان کډوالۍ ته اړ شول. صفی الله چې دواړه پښې په جګړه کې پرې شوي وایي یوازینی هیله دا ده چې په هیواد کې سوله راشي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي همدا شان د ژوند د ناخوالو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما تقریبا از مدت مدلیت دو سال میشه در مشکلات مو دغه زیات است، خو چون دغه دولت هیڅ کوم توجه جدی طالب نکرد.
نوموړي وویل په افغانستان کې لتیرو نږدې سلورو لسیزو رئیس د تاریخوالي اصلي لامل پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد يرغل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبري به د ازل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په مکړی په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل:
And despite the challenging circumstances, the Afghans
دای وی له سخت شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحې کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې میشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده.
امریکایا دای باور هستند که طالبا یک
دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلارې ته چمتو کیږي. داسې حلارې چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بلورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه وایلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریز وروسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لوی برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د رنګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ریپورتونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ له کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. چارواکو ویل چې پرون د دې بیمارۍ له کبله 103 کسان نور هم مړه شول. په دې سره د کرونا د وایروس له کبله د مړینو شمیره په چین کې تر 0 واوښته. څه د پاسه 40,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته پیژندل شوي. دا چین ولسمشر د هابی ولایت وضعیت چې د ناروغۍ د خپرېدو مرکز ګڼل کیږي وخیم ګڼلې، وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د دې ولایت په مرکز ووهان کې 40 افغان محصلان او یو شمېر کورنۍ هم اوسي. سلطان محمد په ووهان کې افغان محصل مشال جمالزی سره په ټلیفون خبرې کړي او په پیل کې د ښار د وضعیت پوښتنه ترې کړي.
په تازه په ووهان ښار کې حالت مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی او وحشت نور هم ډېر شوی دی او د خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی او ستاره دیوال کا نور خارجي مسلمان د دې هېواد ټول د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان د پاتې دي او د افغانانو تر اوسه پورې وضعیت شکر د خدای د په ویروس باندې نه دي مبتلا شوي، ولې روحي حالت یې ډېر خراب دی.
تاسو چیرته اوسئ؟ لیلیه کې اوسئ کنه بل چیرته منتقل شوي یاستئ؟ څه خورئ، څه څکئ؟
په موږ په دوه رقمې تر اوسه موږ ټول په ووهان ښار کې یو. افغانان
لیلیه کې
لیلیه کې یو، بعض مسلمان په لیلیه کې دي او هغه څوک چې فامیلونه لري هغه بهر د لیلیونه ژوند کوي. چې موږ ته د پوهنتون د خوانه ډوډۍ راکول کېږي، خو بیا هم داسې ډوډۍ نه ده چې سړی لکه دغه عادي حالت نه خیر فرق کوي، خو بیا هم داسې نه ده لکه یعنې د چینایي ډوډۍ ده لږ فرق ډېر دی د مسلمان د ډوډۍ سره. او هغه فامیلونه چې بهر ژوند کوي د لیلیونه هغه واقعا ډېر په مشکلات کې دي، ځکه سوپر مارکیټونه او دوکانونه ټول بسته دي، قرنطین دی حالت او د دې د غذایي توکي ته لاسرسی ډېر کم دی، حتی پیدا کېږي نه بعضې وختونه ورته. او د دې ښار د توپیر د نور ښارونو په دې ډېر دی، ځکه دلته ویروس پیدا شوی او حالت یې ډېر خراب دی او د افغانانو روحي حالت هم ډېر خراب دی.
او جمال زی صاحب په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل څنګه دي؟ تګ راتګ د ترانسپورت څنګه دی؟ آیا سفارت د افغانستان یا چارواکو تاسو سره تماس نیولی که نه؟ څه درته ویلي چې تاسو به عمل ته وایي که نه راغواړم افغانستان ته، که نه د چین کوم بل ښار ته وباسي؟
په دې ښار کې ټول ښار قرنطین دی، ترانسپورت هېڅ شی نشته، خلک ګرځېدی نه شي، حتی په هوا کې کیمیاوي مواد دي خوشي کړې ده چې ډېر وضعیت یې خراب ده، څوک بهر ته وتلی نه شي. موږ د چارواکو سره په تماس کې وو، چارواکي د دې 20 ورځې راهیسې چې د موږ قرنطین حالت حتی پوره شوی هم دی قرنطین ده دي
افغان چارواکي افغان چارواکی نو مقصد دی
او افغان چارواکی
بله مهرباني
افغان چارواکی مختد شل ورځ راهیسې وای چې نن او سبا نن او سبا خاطر اوسه پوری مختد سي عملی لاس په کار نه دی شوی
او تاسو ته وایي چې افغانستان ته ستنه سي کنه په چین کې پاتې سي تاسو خپل څه وایي
موخ تر کومه حدا ګورو د چین حالت خو نور مرسل لکه د نورو هیوادونو په توپیر لکه خراب دی په دې حالت کې د خلکو روحي حالت ډېر خراب دی او موږ غواړو چې افغانستان ته انتقال شو موږ په افغانستان کې د افغانانو او د چارواکو د دې په خاطر چې دوی مطمئنه شي چې موږ څه ویروس او نور څه داسې چې څه مبتلا شوي نه یو موږ خپله پیشنهاد هم وکړه چې موږ د اوله موږ د پیشنهاد کړی او چې موږ غواړو په کابل کې بیا هم قرنطین شو ځکه تاسو هم مطمئن شي او نور هم خلک مطمئن شي چې به موږ داسې ویروس نه لرو
داسې رپورټونه هم شته چې څو سوه یا څو زره کسانو شفا موندلې ده له شفاخانونه رخصت شوي دي
هغه په همدغه کسان چې ویل شوي دي هغه ته شفا موندلې ده اتر کومه حاله چې موږ ورو هغه باندې یا شکی وي یا ډیر فشار نه پیرا وړای دی او یا د سې مبتلا په نه و لکه دا نور خو ډیر وجه چې خراب دی خلک ډیر کې روند لا سور کړی او ډیر خلک اوس په مبتلا دي
دوستانو په چین کې افغان محصل مشل جمال زی وو د په ووهان کې د چیرچی د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله خار تړل شوی خلک په قرنطین کې دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس هم یو داسې هیډفون چې دا اوریدو سربیره نورې ګڼې چارې هم سنبالولی شي عصمت ساروان مترې خبرې
دایسن کمپنی داسې هیډفونونه جوړ کړي چې د خپل اصلي کار یعنی د اوریدو ترڅنګ هوا هم تصفیه کوي دایسن کمپنی چې د برقي جارو او درایر یا د ویشتانو وچولو د ماشینونو په جوړولو کې شهرت موندلې د تیر کال د جولای په میاشت کې د هوا د تصفیه کوونکي هیډفون د اختراع حق ثبت کړ دا هیډفون د دې ترڅنګ چې د خپل کارونکو شخص د شاوخوا ځای هوا تصفیه کوي د موسیقي د اوریدو لپاره هم ډیر مناسب دی د هیډفون په منځ کې یو فلټر ایښودل شوی چې هوا تصفیه کوي هیډفون یو پکې لري چې څرخونه یې نږدې 40 میلی متر دی او څرخ په هر دقیقه کې نږدې 2000 ځلې څرخي او په هر ثانیه کې یو نیم لیتر هوا تصفیه کوي دا هیډفون نه یوازې دوړی او خاورې تصفیه کوي بلکې مضر باکتریاوې هم فلتر کوي دایسن کمپنی اډ آلری چې دا هیډفون د شاوخوا ککړه هوا فلتر کوي او دا کار د دې هیډفون له کارونکو سره مرسته کوي چې په صحیح فضا کې ووسی
ستاسو له پیغامونو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې يم د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي دا د معلمینو په سرنويش باندې لوبي دي موږ ډېر سخت پتنګ راغلی یو ټول معلمین پتنګ راځي معلمین شته چې ډېر د غربت او د فقر د لاس ټول حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسكين ټوب څخه وژغورل شي کدا چې ونشي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټه هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپل وظیفه اجرا کوي نو زه د حکومت څخه غوښتنه کوم چې دغه ماشونه ورته د خپل ټیم ورکي وسلام مه احترام زه د لوګر ولایت د حضرت مصالحین تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د حضرت دولسوالۍ اکثر نه پرته لوګر کې ایثار دی خو میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دغه دولت ته خوري لارې په باندې خوري دی وکړي چې دغه خلکو د پاره یو پرواز پرې نږدې وخت وکړي والسلام اسلام الدین ترکیه ما له کندهار جړی څخه او مشکل مداغه دی چې درو په نتیجه کې چې خلابونه راغلي و خرګو تسرایونه ورنړېدلې دي دولت د دې پرځای چې د دې سره همکاري وکړي اسرایونه ورجوړ کړي نو هغه ختان خپل اسرایونه په خپل مصرف جوړي په خپل شخصي لګښت جوړي بیا هم دولت ورته درې شراکه څخه چې راکد ول زره راکد یار لزره نو زموږ په سیمه کې دا مشکلات روان دي تاسو یې در مسول شرواکو ورسوي مش خو خپل ځغ رسولي دي څوک مې ځغ نه اوري نو دا غو پیغام دی والسلام د ازادي راډیو ومنم
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین سات کې پولیو سات کې د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دی ورکول شوی. نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنې ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین کوچې نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درنو دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته په خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په چارای قمبر کې د چاودنې غندنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د افغانستان خلک داسې بشري ضد جنایتونه غندي، سوله غواړي او د اوربند ټینګېدل غواړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال تر 2013 میلادي کال چې دغه هیواد د بیا رغونې چارې پایل او اوچته ورسېدې 5015 کسان په دغو پروژو کې چې د امریکا متحدو ایالاتو سرته رسولې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا متحدو د امریکا د دغه لوړ رتبه ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې په دغه موده کې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې 1020 کارګران او انجینران یا تښتول سوي دي او یا لا درک سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د په خیوات کې د اسلامي انقلاب د 23 کلیزې په مناسبت خلکو ته وینا وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان باندې لسهاو زره خلکو ته چې د ایران بیرغونه یې لږدول خبرې کړې دي. او په چین کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس لامل د دغه هیواد په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس مرکز بلل کیږي نوی پیښې ثبت شوې دي او نور خلک هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په چین کې تر 40,000 زیات کسان اوس په دغه ویروس باندې اخته دي. د ازادي رادیو اوریدونکو اوس په د افغانستان کې د 10 ساعت سپورت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې درې نړیوال شل اوریزو لوبو تر سره کولو په موخه نن سهار له کابل څخه هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په هندوستان کې له شاوخوا دریو اونیو تمریناتو وروسته د مارچ په 6, 7, او 10 نیټه له ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه لوبې به د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په گریټر نویډا کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. د هرات دوه تنه غرختونکي د دماون لوړې څوکې ته د ختلو په هدف نن ایران ته روان شول. د هرات ولې د غرختونکي فدراسیون رئیس نجیب صدیقی وایي چې عبدالاحد صدیقی، محمد صدیق جامی دوه تنه پیاوړي غرختونکي په ایران کې د دومان لوړې څوکې ته چې 15,610 متره لوړوالی لري د ختلو په هدف ایران ته ولاړل. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه دوه تنه غرختونکي په خو هم توانېدلي وو چې په فرانسه کې 2000 متره لوړې څوکې ته وخزیږي. او د امریکا د باسکټبال سازمان د 2020 اولمپیک سیالیو کې د خپل هیواد د 40 ګډونوالو لوبغاړو لیست خپور کړ. د نړیوالو ورزشي ویبپاڼو د راپورونو په اساس د امریکا د باسکټبال لوبغاړي به د 2020 اولمپیک سیالیو کې چې د جاپان په پلازمینه توکیو ښار کې جوړیږي ګډون وکړي.
د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ایم کوله او مور ایم خویندې ایم ټول فامیل ایم را سره تاوتریخوالی کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خبرونې جوړونکي ورما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم اوس په راپور له وګمي جبرخیل واورو
روخ صورت پادشاهی ده دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کارو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي کله د خپل ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور لکبل اکثره خځې خپل ناروغي پټوي په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي ترڅو پراتونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي خو له دې نه به خبره دي چې د ناروغي پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغي ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی
دکتر خانمایي کې د وخت مجرد میبوشه
چې نه کده پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي همدارنګه مې خپل انګور ده وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وا چې کله مو واده کړه دا خبره یې لمون نه پټکړه او همدا لامل شو چې دوا واري ماشوم سخت شي خو کله چې مو خبر شو دوا مو ورته وکړه تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نه هم یشتو چې ماشوم حمل کې دی باید دوا وخوري ترڅو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي
یو شمیر خزي بیا د خپل ناروغي حال د خسرګنۍ کوي خو د خسرګنۍ د ناسم چلن سره مخ کیږي نه دا چې یوازې ناروغي له پامه غورځول کیږي بلکې د خواخي او د خاوند د نورو خزينه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کیږي خدیجه چې د ناروغي لکبل هډيره ضعیف شوي هم دا وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخواي ناروغي ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي او خواخي تل ورته وایي چې ناجوړ نه یي حسي مکر کوي
اټی رنا جوړه کیګه خو لډار کور کې نوایا زکه چې بیا بوایي تل ناروغه یې ول هم دې کبل زه هم هیڅ نوایا یو شپه کوم را شوی وو مارک ته هیڅ نو پاتې دې فینې جریانونه مې بند شي وو هیڅ کور کې نه وو یو روغ زوی مې هم دې خیاط شاګرد وو د اختر شپې ورځې وی هغه هم نه وخت کور ته راتلو ما تو هم نه درو چې ځانته یو کې لا سوبر واخلا چې ناروغه لور مې چې پوپ خو فالج ده او په څلورو لاړه او ما ته یو بر راکړې چې کله مې دا کې سخ وخت وکړه وی ویل مکر مکوا ما ویل زه چې کله واده شوم خو تاسې نه وم لغمونو اول دښنو تاسې شوم د لیوري خزې مې هم را باندې ملانډې ووهلې ما ویل دا مکر نه دی که خو هم یا بعد نارامه یم او تل بدې خبرې اورم خدای دې راته قوت راکړي
زینی باورونه په ټولنه کې په یو شمیر ترخو واقعیتونو ولاړ وی چی دی وی ټولنې په تل کې ریخه غزولې وی په افغاني ټولنه کې تر ډیره د خزو په وړاندې تاوتریخواله د خزو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري شرف ګله هغه خزه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور و نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپل خواخي ته به یې نه ویل چې نه جوړه ده خو اوسنۍ خزه چې لګي هم نه جوړی شي ځان اچوي چې خسرګنۍ ډاکټر ته بوزي
خو اوس په دې فعلی شرایطو کې خورشتیا هم انګورګان ډیر نازول شوی دي او نازونه او نخره بي ځای دي ټول هدا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناو کیږي دا میړه خسور خواخه ټول د دین یو هیله لري چې دا دل ترغه یو لپتونه مصرفونه پکې خو په دې راوړي چې د سره خوشاله اوسم نو دا به هر ورځ نه جوړي نه جوړ او نه جوړ نه جوړ ځنه وخت مکرونم ډیر شي دي اوس مکرونه ډیر دي او دا د نن ورځ دا ناویګان ډیر زیات ځان نه جوړ خای او د سې شي د پاره کار د پاره
یو شمیر نارینه بیا د خاوند مسولیت غنی او وای خاوند باید تل د خزي او ماشومانو له حاله خبر وي محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خوده دې طرفه ده ورته مدل ته قسمت نصیب خدا ډیر غلط کار دې خپل ناموس ته پسپګ نظر وګ مری شي خزي اولادونه په کار د ډاکټر ته سده پاره غټي مزوري کم دی د پاره نفقه پیدا کم دی د پاره خدا یو نیم بس لنډ فکر کې او والا وې دال د کور پلار کور کې مریض په ما تاوان کنه دا غلطه خبره په دې په کار نه سي بد اخلاقي کې کور کې او دسه او دسه نه دا غوغه جایلی سي زاس په خبرې کې په ناموس ته
چلبیه کله نه ما جان هم د خاون او خسرګنې له چلن نه د ځان په وړاندې خو خبرې خي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیا یې ستونزې له یور سره شریکولې ما جان دا د خسرګنې دنده بولی چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن بکړي او هغه دې هم خپل لور وګڼي
کله چې نه جوړه کېدم زما کورانه زما لیور خزه واغی ته به موبایل بیا غ زما خاون ته ویل خاون بم ډاکټر ته وړل ډاکټر تال ته بیا چې تلو خپل ستنځ به موبایل خپل تداوی به وکول خاون را باندې ډیر فارم کول او ډیر زیات پختنی رانه کول هر خبره راته کوله چې کوم خبره ما ته وایې کوم ستنځ ما ته وایې کوم مریض لري ما ته وایې هر شی ډیر فارم را باندې کوله اصلا مهم خاون د چبایت خاون ور باندې پامو کی
د مشرانو جرګی غړي انارکلی هنریار ناروغي او طبي پیخه بولی او وایي روغتیایی ستونزی باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نور کړل شي
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو د مونږ تایب نه د یو طبي مسله ده یو مریضی سرهخته کیږو او مریضی ګونه دا باید پټنه کو د دې په خاطر پټولې کیدای شي چې مونږ نور امراض سرهخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکي یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغه کورنۍ لور دنو کین ګور د هغه کورنۍ لور ده د تفاوت د فرقونه باید ونه کی چې یو خزه دومره جرأت ونه لري کله چې واده شي د په خاطر هغه باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه يم یا مریض نه يم او دا مریضي یو وخت ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکي او تابن یو خزه کیدای شي کورنۍ کې مور وسی ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پات شي د په خاطر یو عادي خبره چې سوکرا په خبرېونه کې
د ډاکټرانو په وینا کچیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر ته بوتلل شي نو ناروغي به په اسانۍ او په وخت درمل نه شي ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او پزنت ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی نوښته مراجعه ده ځینې وخت داسې پیښیږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي ولې هغه وخت چې ناروغ نوښته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي د بل اړخه ډېر غذاب مسلې په ضرورت لري
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه خزو ته ورسیږي د خزو د حقونو مدافع او فعاله سپیشلی زازی بیا د ناسم دودونو او باورونو د لمنځوړلو لپاره د خزو پوهه اړینه بولی او زیاتوی
وزینه لار داده چې مونږ جناکیان مکتب ته ولېګو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو زده کړې په جګه سطح باندې وي کچېر مونږ خزه په امده شکل باندې مخکې لار شو درس او تعلیم نه لري خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې هیڅ وخت مونږ دغه عامل د مین زوړای نشه ځکه دلته چې دا خزه ته یو جنس په نظر لیدای شي همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس شي سړی اخلي خجنس واخلي
دا چې د ناسمو او بیزایا دودونو لامل نڅري او څنګه خزي د دغو ناسمو باورونو لامل ازیان منیکيږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخي لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده
سلام علیکم خوشو چې زنګ دی وهلو
وعلیکم لوري څنګه یې ښه خو به ما ویل دا ډیر وخت می دی اول نه دا یا خسته ما ویل چې غږ دی واورو
مورجانې ایس خانه یم ټول ځان می خوګیږي په خو کې می دم نشته
لوري پام چې خو کې اندرورګانې دې در باندې خبرې نشي کنه بیا به وایي مکر جنادا مکر کوي او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه
خو مورې زه ډېره نه جوړه یم چې لکه کار وکم ټول بدن می درد کوي
شایما لوری دا د کولنج در دونه دی لیک په واسلی نو ایا زنجفیل او غوړ کا جوړیږي کنه وی یو ګولې وخره لوری دا د دونه مام تیر کړی دی خو پام دی وی چې څوک په ځان خبر نه کی مام په ځان څوک نو خبر کړی
خوری تر دې مخکې هم داسې زوف کړی وو
هو ډاکټر صاحب مخکې له وادم کله کلام داسې کیدم
والا ډاکټر صاحب مام چې ولید ډیر ور خطا شوم
ګور اوروره اوس هم دومره نه وخت شوی نه ده خو شو چې ناروغ مو په وخت راوستله میرمن مولا یوی خو امیدواره ده او لبلې خوې وینم کم ده دی ویني فشار هم کاته دی نسخه می ورته ولی کله دواګانې پر وخت ورکوي او د دواګانو ترڅنګ باید استراحت هم وکي
مننه ډاکټر صاحب سمه ده خدای را ته وای چې کومه ستونزه خوب نه یي میرمن خوب می خښه ان شاء الله
اوهو والی نه اندېخ نه مکاوه میرمن دې جوړیږي په خیر خو کله ناروغ پر واستلو کې مو ځان کړای وای نو ناروغي به نور هم زیاته شوي وا او کېدای شي چې خپل ماشوم هم له لاس ور کړای وای زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم
ګور شېما د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورې دي چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایا کمر دې تمه نه وای هم خیر دي چې ته د ناروغي لمه پټې نو زه سپو شپ چې ته ناروغه
ما خو غختل وایم خو
څه
خمر می ویلی او چې ناروغي د خسرګنې ته مو وایا بیا به وای چې مکر کوي یا په غور در کوي بیا
خدای دې مرته انصاف ورکي زم داسې سړی بیا مور دی می سمره تا ته پام کی خاطر په خپل وایم داسې نه ده
اغه سي خدا رختيام
ګوره خزي د خزي او خاون ترمنز به دا خبرې پټې نه دا مو ګډ ژوند دی به سنځي په ګډه واری کو اوس مونږ خو خي او غم سره یو دی او شه ما جانې ته ولې نه پويږي
درنو اوریدونکو دا و د نیمه نړۍ خبرونه چې د خزو روغتیاي ستونزو ته ځانګړې شوی و تربیه او بلې خبرونه د خدای پامان
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام د محیط مرگ اداره په خلکو پوزبندونه ویشي چې له مرګ بچي دوی وایي چې دودونه خطرناک وي او پوزبندې مخه نیسي دا سده ناروغتیا مسؤلون هم وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پوزبند واچوي له دې معلومیږي چې پوزبند هم ډیر مهم شی و خو مونږ نه پیژنده او لاس دانې مو په 15 افغانۍ هم نه اخیستل اوس چې د محیط مرگ او ناروغتیا ادارو اهمیت کشف او خلک خبر کړل نو بختور هغه دی چې تجارتي کوي د خبرونې په پیل کې مو د رنجر له کمال خبرو
سړی ستړی مشه لکه چې خې ستړی کړې ترکه دخلته ماته
خیر یو څه خزي ریختی هم چه ستره کریم دیر از یاد سوده ده
چه شیدی را اوڑل؟
چای، بورا، چاکلیت، سابون، ترکاری، غوخه، وریجی، قهوه، پنیر، مربا، دال، نخود، لوبیا، شامپو، کریم، دیر نور شایان هم دیوی گوره
خیر یوسی تنخواه در کرا؟
نه تنخواه ندر کرده تنخواه بندی دی
نو قرض دکره؟
نه خدای می دل قرض او ساتی
نو لکومه دکره؟
چه توای ما در اینجر تیل می خرص کرد
در اینجر تیل دی خرص کرد؟
اوه نن می او اندیوال را تا ویل چه مفلسا که دی لر اینجر تیل باسا او خرصوی سو اک نپسی گرزی
آغا هم دره ورده؟
اوه آغا هم در اینجر دره ورده
پرگیر نشه
نه گیر کېږم د ټولو رنجرونو هم دغه حال دی خلکو بسه رنجرونه خرڅ کړل چای پوښتنه ونه کړه
رښتیا
اوهو نو دروغ خو درته نه وایم
چې دغه سیدانو هر ورځ به زام لګلګ ترې باسم چې ډیر سول تلاوه پی واخلم.
رینجر نه دی سمه لنګه غوا در الوشي.
کله سړی ته خپل خلم بالا شي لکه داسې
بله. وعلیکم سلام شاباز خان، څنګه زام خیم په وزارت معرف کې د څه لپاره کوم پوست خالی شوی؟ د خریداری امریت؟ ښه نه څوک نه پیژنم، صحیح ده وبه ګورم. سمه ده، ښه په سترګو په سترګو. د خدای پامان د خدای پامان.
څوک و؟
ملګری مې دی، شاباز خان نومیږي. وای که په معرف وزارت کې څوک پیژنې چې واسطه شي.
د څه لپاره؟
زوی بیکاره دی، وای که مقرر شي.
د هغه زوی پرېږده، د خپل زوی غم دې وکه، ځای در وښوده.
او
ځانو همدا اوس لاړ شه او واسطه ورته پیدا کړه.
سمه ده، کسان تیار پیژنم، همدا اوس به ورشم او د ننګیالي د مقررۍ خبره به ورسره وکم.
ولې وځلمه؟
څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ما خو درته وویل چې زوی ته مې واسطه پیدا کړه چې مقرر شي، او ته لاړې هلته خپل زوی دې مقرر کړه.
زه خو دا دی وراره دی، ولې خپه یې؟
نو چې داسې و خو تا به دې وراره مقرر کړی وای، تا خو خپل زوی مقرر کړه.
چې رښتیا درته ووایم، زوی مې دا ډېر وخت بېکاره و او په دې پسې ګرځېده چې چېرته کمبود پیدا شي. خیر یوسې، هغه کمبود تا راوښوده او زه هم لاړم، واسطه مې ورته پیدا کړه او مقرر مې کړه. یوه د وروري خبره به درته وکم که خفه کېږې نه.
څه خبره؟
کله چې د کمبود پیدا کړه نو ځای چاته مه ورښیه، که نه دغسې ټوکه به درباندې وشي.
مو د فیسبوک له یو بل کمال هم خبرو.
څنګه لزان سره خاندي؟
عجیب معلومات می پیدا کړل.
د څه شي پاکلا؟
د خاندان پاکلا.
ولې څه کړی دي؟
د منا قرض دی پی، د درې کال ورپسې ګرځم پیدا کولای نشم. اوس یې لپ غوت راغی
په فیسبوک کې.
په فیسبوک کې لیکلی چې نن سروبی ته د کبانو خوړلو لپاره ټراولینګ لري.
پوه نه شوم،
یعنې سفر لري؟ نو اوس به ځان سروبی ته ورسو او خپل قرض به ترې واخلم.
یار اوس چې څوک وم ټوخیږي، په فیسبوک کې به یې لیکلی وي.
که زه راسره نو کبان دې په ما.
زه ځم در سره، خو که پیسې نه وي ورسره او ځان یې لکه د ما په بل چا تاوان کړی و،
بیا بل هغې مخې ورسره ګورو. که نور هیڅ نه وو نو له موبایل خو به یې بېغمه کړم او دا فیسبوکي ټراولینګ به یې هم پیزار کړم.
زه نو زه به هم په فیسبوک کې ولیکم چې سروبی ته د کبانو د میلې په لور، زه خو قرضدارم نه یم.
مرسیال صاحب نه پوښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوو یې. مثلا څو تنه غله مو ونیول، خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بېګنا دي نو بیرته مو خوشې کړه. او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بیرته مو خوشې کړه. نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بیرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نشي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشې کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي، خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیر صاحب، د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ. آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دی. هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ دې له چا سره بده رویه کړې وي، خو هغه دی تومت راپسې کېږي.
خلک مو هم له کارونو نه راضي نه دي، په دې برخه کې څه وایي؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي، او که بر الله ووایم نو ښځې دغه کار کوي، او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کیږئ نه، تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یئ؟ مرستیال صاحب تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. هو حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
اعلان
اعلان
اعلان. د کثافاتو د لوی ګودام امریه ټولو هغه پوډریانو ته چې د شاید و شمشیری نه ښکته تر پل باغ عمومي پورې په کابل سیند کې چکر وهي او یا هم لنګرونه اچولی دي، خبر ورکول کیږي چې ډیر ژر سیند تخلیه او کومبل ځای ته تشریف کشال کی. د کثافاتو د لوی ګودام امریت غواړي د سیند دغه برخه د خپلو نارنجي کارکونکو په واسطه تجزیه او تحلیل کی او نتایج د نوموړي امریت د آرشیف مدیریت ته تسلیم کی. همدارنګ دي خاریان هم تشویش نه کوي چې زموږ کارکونکو به په سیند کې ملي شتمنۍ ته تاوان ورسوي. خاریان دې ډاډمن وي.
د کراچیو د چپاکولو د لوی مدیریت خبرتیا. د کراچیو لوی مدیریت غواړي د دوو ورځو لپاره په ښار کې د کراچیو چپاکولو او ماتولو عملیات ترسره کړي چې واټونه او پلې لارې د تګ راتګ لپاره پاکې کړي تر څو ښاریان وکولی شي په ښار کې راحت او آرامه وګرځي. کراچۍ والا کولای شي دوه ورځې ځانونه ګوښه او غلی کړي او له دوه ورځو وروسته بیرته خپلو ځایونو ته ستانه او غلمغال جوړ کړي. د کراچیو چپه کولو په وخت له چور چپاول نه باید په کلکه ډډه وشي. د ښاریانو د آرامۍ او ښار د سمسورتیا په هیله وس دغه برک شیرم واوري، وس دغه کیسام واوري. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، سپوکمی، حیا اوریاخیل، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. د ویب سایت پته مو داده www.azadiradio.com.
کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې د غرور یو سوالګر غونډه ولاړم. څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم. غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې د غرور یو سوالګر غونډه ولاړم. سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیم.
شرنګوم کزړه کانه کړم لاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورستل کلونو دې غږ واورم رانه و پختې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم